دونکو تاسو هم ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوي او تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې ډیره برخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه د راپورونو خبرېدو ته ځانګړې شوې ده. په وروستۍ نیمه کې د ورکوښو عزیزانو خبرونه درته خبرو، خو تر دې مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې نایجیریا وایي د خونځي تر 200 د زیاتون جنو زده کوونکو له جملې چې بوکو حرام سختریزې ډلې په 2014 میلادي کال کې تختولې وي، دوه اتیا تنه د دې ډلې د ځینو مشکوکو غړو د ازادۍ په بدل کې له بنده خوشي شوي دي. او په فرانسې کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. د دې او نورو راپورونو تفصیل وروسته راځي. خو اوس به رحمت الله افغان د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د ولسی جرګې داری پلاوی کابل ته د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف سفر او له افغان چارواکو سره یې لیدنه او خبرې نمایشي بولی. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راولاړه شوو ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په دوو هوایي حملو کې وویش داش جنگالی وجل سوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې داری پلاوی کابل ته د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف سفر او له افغان چارواکو سره لیدنې او خبرې نمایشي بولی. د دغه چرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل ایراني چارواکو له افغانانو سره کړې پخوانۍ ژمنې نه دي عملي کړې، نو ځکه د دواړو هیوادونو ترمنځ پخوانی باور نه دی پاتې او تر ډیره دا ډبل سفرونه نمایشي بڼه لري.
کومه تجربه چې موږ لرو په دې خوځم په دې په دلا سپیرو کارونو کې هغه څه چې شوي په باندې عمل نه دي شوي، ضرورت درش عملی ګامونه پورته کړي ایران او افغانستان هم د خبرې جدي ونیسي.
د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف نن کابل ته راغی او له افغان او له خپل افغان سیال سره په کتنه کې د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې په ګډه مبارزه ټینګار وکړ. ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنی چارو وزیر له افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راولاړه شویو ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن په عمومي غونډه کې د پاکستاني پوځیانو له لوري حمله وغندلې.
د افغانستان حکومت نه مغوښتنه دا ده چې د ډیپلوماتیکو اصول له مخې نه ملل متحد ته شورا امنیت ته خپل شکایت وړاندې کړي او د دغه تحرکاتو مخه چې د ډیورنډ په بدبخته کرښه باندې د پاکستان لخوا اوس تر سره کېږي جلوګیری وشي.
د تیرې جمعې په ورځ د نظر او لقمان په کلیو کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه چې دواړو خواو ته د پوځیانو سربیره ملکیانو ته هم رجوب لا وخت ده. که څه هم د محل په سیمه کې جګړه درېدلې ده، خو د مشرانو جرګې غړي وایي چې حالات اوس هم جګړې ته ورته دي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په دوو هوایي حملو کې وویشتایش جنگالي وژل سوي او دیار لسنو ټپیان دي. د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د حملې نن شاو خو یو لس بجې د اچن ولسوالۍ د کندور پیخه او مامن درې په سیمه کې شوې دي. د جنگالي تډیره د ننګرهار په اچن ولسوالۍ کې فعال دي چې وخت نا وخت ور باندې افغان او بهرنی ځواکونه هوایي او ځمکني حمله کوي چې مرجوب له هم ورته وړي. او د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
عراقی پوځیانو د عراق د موصول د لویدیز په شمالي څنډو کې پرمختګ کړی دی. پوځي قومندانان وایي دوی په دې سیمه کې په لسګونو ملکیان چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې و خوشي کړي او له سیمې لېږدولې دي. د عراق د فدرال نظامي پولیسو مشر رائد شاکر پرون شنبه ویل چې ځواکونه د موصول په شمال لویدیز کې د داعش تر کنټرول لاندې د الحرامات سیمې ته ننوتلي او له چهارشنبې راهیسې چې دغه عملیات پیل شوي نږدې 1500 متره ساحه یې نیولې ده. دغه په خبره پاوز د دې سیمې له آزادولو وروسته په لزګونو ملکی وګړي استلی او د ورځې په جریان کې د جګړې لکه بل شاوخه 15 یاغیان وجل سیبی دي. نایجیریا وی د شونزی تر 200 د زیات انجونو زده کوونکو له جملې چې بوکو حرام سختری زدلې په 2014 میلادي کال تښتولې وی دوه اتیا تنه د دې ډلې د ځینو مشکوکو غړو د ازادۍ په بدل کې لبند خوشی سی بدی. د نایجیریا د حکومت هغه اعلامیه چې نن سهار خبر شوی د چیبوک شونزی د انجونو زده کوونکو د خوشی کېدو اول رسمي تایید دی. راپورونه وی چې د غنجونی پرون خوشی سی بدی په اعلامیه کې نه دی بل سی چې د غنجونو د خوشی کېدو په بدل کې د بوکو حرام ډلې څو تنه غړي خوشی سی بدی. د دوه غنجونو د خوشی کېدو لپاره د کمپاین د ډلې غړي ایمان شیهو رویټرز اژانس ته وویل
It's a welcome development it gladdens our hearts
دا یو خبر مختګ دی زمونږ زړونه یې خوشاله کړل او په هیګو چې د غنجونو میندې او پلرونه به هم خوشاله وي ځکه د دې معنی دا ده چې په تدریجي ډول به نور انجونې هم خوشی شي او د دې لپاره خپل هڅه کوو د نایجیریا ټول خلک خوښ دي
د نایجیریا چارواکي وایي د سویس حکومت او د سره صلیب نړیوال کمیټې له بوکو حرام ډلې په ډلې سره په مذاکرو کې همکاري وکړه دغه خوشی سوي نجونې د 216 اویا شیزنه زده کوونکو په ډله کې شامل وي چې په القاعده پورې تړلې سختریزي ډلې بوکو حرام د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې له یوه دولتي ښوونځي څخه وتښتولې او 50 نجونې وتوانېدې چې تر هغه ډلې ییز اختطاف وروسته و تشتی دولستن نوری له 2014 میلادی کال را ورستی خوشی کړی سی او څوتن نوری هم په تیرشت بریالی سی وی دی خو یو سلو دیر لستن نوری جون لا هم نه دی خوشی سی وی یو فرانسوی چې په مارچ میاشت کې د سودان په چات کې تشتول سوی او خوشی سوی دی د فرانسې د جمهوریت ریاست دا خبر نن په یو اعلامیه کې تایید کړ او چې د سودان دارفور سیمه ته بیول سوی دی د سودان د ملي امنیت د خدماتو ادارې تر دې مخکې ویلي و چې دغه سړی چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی خوشی سوی او په پلازمینه خرطوم کې روغتون ته پر لاره دی په وروستیو کلونو کې د افریقا په لویدیځ او مرکزي برخو کې د سختریزو وسلولو ډلو لخوا په لسګونو غربي اتباع تښتول سوي دي او په فرانسه کې د جمهور ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې د رایې ورکولو بهیر روان دی دغه انتخابات به دې ته لاره پرانیزي چې دغه هیواد د اروپایي ټولنې د مخکښ غړي په توګه خپل موقف وساتي کله دې ټولنې د وتو لاره خپله کړي یو کاندید منځلارې ایمان ویل ماکرون دی چې د اروپایي ټولنې پلوي کوي بل کاندید د مهاجرت ضد ملت پاله مارین لوپین د چیل اروپایي ټولنې د فرانسې د وتلو پلوي کوي او غواړي چې په فرانسه کې د یورو پولي واحد د چلښت مخه ونیسي د رای ورکولو په شپږ شپېته زره مرکزونو کې رای اچونه روانه ده په لانس ښار کې 22 کلنې مارین لوفر د خپلې رایې تر کارونې وروسته رویټرز اژانس ته وویل
faut voter il faut pas voter blanc
خلق باید خپل رائے وکاربی خپل رائے دی سپینه نه پریکتی یو رائے هم باید ضایع نشي مون خپل هم باید رائے ورکړو او ځوانان هم ورته و حسابو
په فرانسې کې د جمهور ریاست انتخاباتو اول پړاو د اپریل پر 23مه وسو خو څنګه چې یو کاندید هم 50% جمع یو رای ونه غټلې دوه مخکښ کاندیدان دویم پړاو ته وتل په فرانسې کې د جمهور ریاست دوره 15 کلنه ده او په دغه هیواد کې 48 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي دا خبرونه
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب خبرېدو ته چمتو کړی دي د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیران د تروریزم او تاوتریخوالي پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار کوي او تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ بولي
ما به افغانستان در یک منطقه بسیار خطرناک حضور داریم که این منطقه متاسفانه دستخوش اقدامات خشونتبار تروریستی شده
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او جواد ظریف د محل په کابل کې دی او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی دی د ولسی جرګې اداري هیئت کابل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر نمایشي غنی او وایي چې دغه هیواد تیر شمنو بے باور کړی دی
مګر متاسفانه کومه تجربه چې مونږ لرو په دې چې په ځان پرې پدل تاسو کارونه کې هغه څه چې وشوي په باندې عمل نه دي شوی
په کندوز کې جګړو خلک اندېښمن کړي او له درې ورځو راهیسې د کندوز تخار لویه لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده په کندوز کې له خپل خبریال سره د وروستیو جزئیاتو په اړه غږیږو په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په فرانسه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي رازو لومړی مطلب ته د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تروریزم او تاوتریخوالي پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ او تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ وبله. دغه څرګندونې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له سفر وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه خبري ناسته کې د سیمې په ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم د اصلي زالو د لمنځوړلو په برخه کې ګټ کار وکړي. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په سیمه کې روان تروریستي فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل او په وړاندې په ګډې مبارزې او جدي اقداماتو ټینګار وکړ. دغه څرګندونې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی یاد ناستې ته د خبرو پر مهال د تروریستي ډلو د زالو په منځوړلو او د دوی د ملاتړ کوونکو په وړاندې د مبارزې په ګډو همکاریو ټینګار وکړ.
افغانستان از دیگر کشورهای منطقه می خواهد که
افغانستان د سیمې له نورو هیوادونو غواړي چې د تروریستانو د اصلي زالو د منځوړلو او د دوی د مالی امکاناتو او تجهیز کوونکو منابعو په وړاندې په ګډه کار وکړي. افغانستان په دې باور دی چې که د دغو تروریستي ډلو په ملاتړ کوونکو فشار راوستل شي او په سیمه کې د دوی پټنځای نه لمنځه یوړل شي، په سیمه کې به د تلپاتې سولې شاهدان ونه اوسو،
امنیت پایدار در منطقه نخواهیم بود.
ښاغلی ربانی وویل تروریزم او ترهګري یوازې افغانستان نه بلکې سیمه او نړۍ ګواښي او په وړاندې د سیمه او نړۍ په کچه مبارزې او اقداماتو ته اړتیا ده. نوموړي وویل د تروریزم او ترهګري په وړاندې روانه مبارزه هغه وخت بریالی کېدای شي چې اسلامي نړۍ ترهګري او تروریزم په سمه معنا وپیژني او پر وړاندې رښتینې مبارزه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران له دې امله نیوکې ډېرې شوې چې ویل کېږي د طالبانو سره د اړیکو ترڅنګ د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. خو ښاغلی ظریف ګډې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ویل چې ایران او افغانستان دواړه د تروریزم له ګډ ګواښ سره مخ دي او که یې مخه ونه نیول شي نو ناوړه پایلې به ولري.
ما به افغانستان در یک منطقه بسیار خطرناک
موږ افغانستان په یو خطرناک سیمه کې حضور لرو چې له بده مرغه دغه سیمه د پردیو د ناوړه حرکتونو له کبله له تشدد او تاوتریخوالي سره مخ ده چې د ټولو په زیان ده، او لکه څرنګه چې په خواهی شاهدان وو دغه ترهګریز فعالیتونه او ناوړه کړنې به یوازې د سیمې پورې محدود نه وي. ښاغلی ظریف د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او تروریزم په ګډونې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو د واصل وصال پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او د ایران د بهرنیو چارو وزیران دوی وایي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې ګډه مبارزه کیږي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د ترهګرۍ پر وړاندې په ګډې مبارزې کې همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې اداري هیئت بیا کابل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر نمایشي ګڼي او وایي چې دغه هیواد د تیرو ژمنو دوی بې باوره کړي دي. د یاد جرګې منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران ته په کار ده چې د هغه هیواد په اړه د افغانانو اندېښنې رفع او عملي اقدامات ترسره کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال سره په لیدنه کې په بیلابیلو خبرو کې پر همکاریو ټینګار کوي، خو د افغانستان ولسي جرګه دا ژمنې تکرار ګڼي او وایي چې دا هر څه باید په عمل کې ثابت شي. د ولسي جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران باید د هغو اندېښنو په اړه افغان لوري ته ځواب ورکړي چې افغانان یې په اړه لري. ښاغلی عرفان وایي افغانان نور یوازې په خبرو باور نه لري او په کار د ایرانی پلاوی هغه څه چې وایي په عمل کې ثابت کړي.
کوم تعهدات وجود لري ده دا باید رعایت شي، او موږ ته ځواب راکړي چې ولې طالبان سره رابطه لري، دوی ولې زیربنایي پروژې کوي، ولې غواړي چې په هغه کې اخلال وارد. مګر متاسفانه کومه تجربه چې موږ لرو په پنځلس تیرو کلونو کې هغه څه چې ویل شوی په هغه باندې عمل نه دي شوی. ضرورت دارش عملي ګامونه پورته کړي ایران او افغانستان هم دغه خبرې جدي ونیسي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره د لیدو او خبرو په هدف د یکشنبې په ورځ کابل ترغلی لخپل افغان سیال سره په خبري غونډه کې د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې په ګډي مبارزه ټینګار وکړ. وی ویل چې دوی د افغانستان ملاتړی دی. شغلی ظریف وایي ایران بل افغانستان سره د اوبو د مدیریت، ترانزیت، اقتصاد او پرمختیایي برخو کې همکاري وکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ملي شورا لخوا په دې وروستیو کې تهران له وسلوال طالبانو سره پر مرستو سوریې جګړې ته د افغانانو پر لیږلو، د اوبو بندونو پر وړاندې د خنډونو جوړولو او ګڼو نورو موضوعاتو تورن کړی دی. د سیاسي چارو کارپوه عبدالروف جرات وایي ایران د اندېښنې درک کړي او د دې لپاره چې خپل ملي ګټې یې ساتلې وي د بهرنیو چارو وزیر یې کابل ته رالېږلی دی.
افغانستان او په سیمه کې د خپل د ایران او د سعودي عربستان رقابت د ټولې هغه ستونزې دي چې ایران په شکل د اشکال غواړي چې په افغانستان سره خپل روابط ښه کړي. نو د دې لپاره چې دا ټول هغه تهمتونه هغه اداګانې رفع کړي او په لویه کې کوشش کوي چې د خپلو ملي ګټو د تعریف لپاره دغسې سفرونه ولري تر څو د دوی ګټې هم نام تثبیت شي او هغه تورونه چې په دوی باندې لګېدلي دي هغه هم له منځه یوسي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ پاکستان ته هم تللی و او د سیاسي چارو کارپوه عبدالروف جرات دا سفرونه د سیمې په کچه د ځینو بدلونونو بېلګه بولي. خو دا چې رښتیا هم بدلونونه په لار دي او کنه، د ولسي جرګې د ځینو غړو په باور تش نمایشي حرکتونه روان دي، هغه څه چې نتیجه به یې وروسته معلومه شي. سباوون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د سباون کاکړ ریپورت ته غوږوی او دا هم یو تازه موضوع. د پاکستان یو پوځي ادا کړی دا چې په سپین بولده کې د افغان ځواکونو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د جګړې لکبله په لسګونو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د دغه ادا په اړه چې بوروسی جزئیات پښتو بارکوال میخیل زمون خبریال په کوټه کې را سره د ټلیفون په کرخه د بارکوال میخیل سره مهرباني وکړي درته وایي چې د پاکستان پوزی د غیدا کړي دا او دوی څه دلایل لري؟ میخیل صاحب، کزما آواز اورې؟ پښتنه می بیا تکراروم چې لکه څنګه چې ما په پیل کې ویل چې د پاکستان یو پوځي ادا کړی دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله کې، البته په سپین بولدک کې، د دواړو لوریو ترمنځ په جګړه کې لسګونو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. کزما آواز اورې، مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات له قدرمنو اوریدونکو سره شریک کړئ. قدرمن اوریدونکو، په بخښنې سره د تخنیکی ستونزې له کبله مو ونه شوای کړای چې له بارکوال میخیل سره اړیکه ټینګه کړو. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. په قندوز کې لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې ویل چې په قندوز کې جګړو خلنګ نیخ من کړی دي او له درې ورځو راهیسې د قندوز تخار لوی لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. همداراز په کندوز کې زمون خبریال وایي چې د جګړو له کبله، یعنی په خار کې د ګڼه ګوڼه کمه شوې ده او خلک په ویره کې دي او دوی په سلګونه کورنۍ یعنی تر اوسه پورې له دغه خاره وتلي دي. همدا مهال په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په کرخه وصل شوی. آریان صاحب، کزما آواز اوري، سلامونه، مهرباني وکړئ په کندوز کې د وروستیو جګړو په رابطه باندې له قدرمنو اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
مننه پردي صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، درې ورځې راهیسې وسلواله طالبانو د کندوز څخه د لویې لارې په اوږدو کې امنیتي ځواکونو په اوسه باندې بریدونه پیل کړي دي چې په پیل کې یو شمېر پوستو هم سقوط کړی او دا لویې لارې هم د ترافیک پر مخ تړلې ده چې له کبله د شمال ختیځ ولایتونو اوسېدونکو ته ډېرې ستونزې زېږولې دي. او همدارنګه تېره ورځ چې د قرایزان ولسوالۍ سقوط کړی ده او داسې د کندوز ښار شاوخوا هم ځینې وخت خلخل ډزې اورېدل کېږي چې دغه مسلې د کندوز ښاریان اندېښمن کړي دي او دوی ویره لري چې بیا ځل کندوز سقوط ونه کړي.
آریان صاحب، یو بل موضوع چې داسې رپورټونه مو درلودل چې ګڼې کورنۍ له قندوز یعنی د وتلو په حال کې دي، په دې رابطه باندې تاسو سره جزئیات شته، ارقام شته دي چې تر اوسه پورې څومره کورنۍ کډه شوې دي؟
داسې تاسو هم خلاص، خو تیر ورځ د قندوز ولایتي شورا غوړ ویلي چې د یوازې د قلزان ولسوالۍ څخه باندې زر کورنۍ د جګړې له کبله د ځایسیو د چوس محل د کندز او دان دښتې کې ځوان کې یو سخت سنسره لاسه غریوان دي. همدارنګه دغه جګړو خلک ویرېدلې دي. د کندز ښار څخه یو شمېر کسان چې شتمن دي څه مالي امکانات لري هغوی هم د وتلو په حال کې دي، خو داسې دقیق شمېر تروس کړې چارواکو رسنیو ته نه ده وړاندې کړی.
اریان صاحب، یو بل موضوع چې د قلیزال پرابطه تاسو اشاره وکړه چې وسم د غولسوالۍ له وسلوالو سره د افغان ځواکونه څه وی، افغان امنیتي چارواکي سیمهیز چارواکي چې الته عملیات روان دي، یعنی کله به د غولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لاس ته کې وزي؟
لکه څنګه چې موږ نن سهار په ډېره یو ریپورت لرو په بخښنه سره د کندوز امنیت کمانډر سره مرکه وکړه، د کومو زمي کمانډان جنرال عبدالحمید حمیدی رسنۍ ته ویل چې دوی پوره چمتووالی لري د قلزان ولسوالۍ د تر یو وخته د هغه په خبره چې دوی د ولسوالۍ ته تازه ځواکونه هم سوري دي، خو دا په ډاګه نه کړه چې کله دوی عملیات پیل دي او دا ولسوالۍ بیرته د وسلوالو طالبانو له ولکې څخه نیسي. خو دا درېیم ځل ده چې دا ولسوالۍ سقوط کوي. همدارنګه د قلزان ولسوالۍ ته دوه برخو ویشل شوې ده، چې اقتطا او قلزان. خو د قلزان چې به تقریبا درې کاله کېږي د وسلوالو طالبانو ولکې کې ده، او اقتطا چې د قلزان ولسوالۍ مرکز ده پرون بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله.
بله، ډېره زیاته مننه. په قندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ د وروستیو جګړو او نامنې پاړې له تاسو قدرمنو اوریدونکو سره جزئیات شریکول. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې به د امن کورونه د حکومت لخوا تمویلیږي، او په دې اړه دغه وزارت هلې ځلې پیل کړي دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاند دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د امن له کورونو سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې دي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي حکومت د امن د کورونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر موسسې چې د دغو کورونو مدیریت یې په غاړه درلود اندېښنه څرګندوي چې که د دغو کورونو د تمویل لپاره نړیوالې مرستې قطع سي دا کورونه به هم بند سي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندي کبرا رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه د امن کورونه تمویل کړي. دا وایي ولسمشر ژمنه کړې ده چې هڅې کوي د امن د کورونو بودیجه د افغانستان د دولت له بودیجې تمویل کړي، او د ښځو چارو وزارت هم په دې اړه له دولت سره خبرې کړي څو د هغو کسانو چې د امن کورونو په اړه اندېښنه لري اندېښنه یې رفع سي. میرمن رضایی زیاته کړه چې تر اوسه د افغانستان په شلو ولایتونو کې 28 د امن کورونه سته، او له دغو څخه یې 6 په کابل کې دي. په کابل کې له دغو کورونو څخه یو یې د 2004 کال راهیسې د افغانستان د کوچنیانو او ښځو د مرستې موسسې یا HAWCA لخوا اداره کیږي. د دې موسسې اداره کوونکی مینا سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې که تر درو میاشتو پورې مالی مرستې ترلاسه نه کړي دا پروژه به ودرېږي. دا وایي په دې موده کې مرسته کوونکي چې له موږ سره یې ملاتړ کړی دی یو این ویمن وو، او په دې وروستیو کې دغه ادارې موږ ته وویل چې شاید خپلې مرستې قطع کړي او ونه کړای سي بیرته زموږ ملاتړ وکړي. نو موږ نورو دونرانو ته درخواستونه ولېږل، خو په دې اړه مو ځانګړې مرسته او ملاتړ نه دی ترلاسه کړی، او په دې خاطر زموږ اندېښنه دا ده چې یوه میاشت نور مرسته ترلاسه نه کړو زموږ د امن کور به بند سي. اوس مهال د ملګرو ملتونو مرسته تر درو میاشتو پورې میرمن سلطانی زیاته کړه چې د افغان ښځو او کوچنیانو سره د مرستې موسسه هر کال شاوخوا 300 ښځو ته د سرپناه، حقوقي او ټولنیز مرستې زمینه برابروي. د دې په وینا په 2018 کال کې د ښځو پر وړاندې د کورنیو د تاوتریخوالي شاوخوا 255 قضیې حل کړې دي. دا وایي بېلابېلې قضیې وې. د بېلګې په توګه میرمن او میړه طلاق غوښت او له یو بله جلا سوي وو، او ډېری کسان چې نه یې غوښتل بېرته له خپلې میرمنې یا میړه سره یو ځای سي کله چې له یوه بله جلا سول د ټولنیزو خدماتو په اساس چې د دوی لپاره مو په امن کور کې درلودل دوی مو پر خپلو پښو ودرول او هغوی په خپله وکړای سو چې خپل ځانونه تکیه کړي. په امن کورونو کې هغه ښځې او نجونې ژوند کوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله تیښتې ته اړ ایستې وي. دوی د ښځو چارو وزارت لخوا د امن کورونو ته معرفي کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي کچه په 1995 کال کې د تیر کال په پرتله 8% کې زیاته شوې ده. د معلوماتو لمخې دا کمیسیون تیر کال د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي تر 15500 زیاتې قضیه ثبت کړې دي.
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
قدرمن اوریدونکو او دا هم د مطبوعاتو لګره یو راپور د ازادي رادیو خبريالان وایي د حکومت او نورو بنسټونو لخوا د خبريالانو د کار سایل د دوی پر کارونو مثبت اثر کولای شي. د ازادي رادیو رئیس د حکومت لخوا د دغه رادیو د دریو خبريالانو د سایلو پاړوي افغان خبريالان په سختو شرایطو کې کار کوي او هڅونې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني او میرمنې بيبي ګل غني د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي رادیو درې خبريالانو ته میډالونه او لیکونه ورکړل. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د ازادي رادیو خبريالان چې د شنبې په ورځ د ارګ لخوا په دوو میدالونو او یو ستاین لیک وستایل شول وای چې د خبريالۍ دنده ساده نه ده او خبريالان د بیان د ازادۍ د ارزښت د ساتلو لپاره ډول ډول ستونزې زغمي. د دغه رادیو خبريالان ناجیه صافی چې د افغان ولسمشر د میرمن بيبي ګل غني لخوا د ملالۍ د مډال په ورکړې سره وستایل شو وای چې هڅونه کولای شي چې د دوی پر کارونو مثبت اثر وکړي.
د انسان لپاره هر ډول ستاینه او هڅونه ځنګړي مثبت اغیز لري. راکړل شوی دغه مډال به مې نور هم زما په ژورنالیستیکي کړنو مثبت اغیز ولري. زیات کار ته به مې وهڅي او لا هلې ځلې به وکړم.
د ازادۍ راډیو بل خبريال نصرت پارسا چې د هم د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د میربچه خان د مډال په ورکولو ستایل شوی دی ورته نظر لري.
یک شفقت و مهربانی ارگ به خصوص رئیس جمهور افغانستان بود و ما و
دا د افغانستان د ولسمشر یو پیرزوینه و او دا بز ما او زما همکاران و هڅوي چې ډیر واقع بینانه او بی پر کار نه وکړو او خپل رښتینی رسالت ادا کړو.
د غشان ولسمشر غنی په ننګرهار ولایت کې د ازادۍ رادیو خبريال شاه محمود شینواری ته یو ستاین لیک ورکړ. خاغلی شینوار یوی د خبريال ملاتړ د د کار سټایل او خبريال ته پر وخت معلومات ورکول لمدال او ستاین لیک څخه ډیر ارزښت لري.
ته هم دم زموږ د پر ډیر لوی ستاینه ده. خو زما په نظر باندې د ژورنالیستانو ستاینه به هغه وخت کې اوسي کله چې ژورنالیستان تحقیقي ریپورتونه جوړ کړي او چارواکي هغوی ته توجه وکړي او هغه ریپورتونه ځای ونیسي نو هغه ستاینه به د ټول نه غوره ده.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د شنبې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادۍ راډیو د خبريالانو په ګډون 15 خبريالان او د حکومتي ادارو ویاندویان په مډالونو او ستاین لیکونو سره وستایل. تیر کال هم ولسمشر ځینې خبريالان په مډالونو او ستاین لیکونو نمانځلي وو. د ازادۍ راډیو عمومي رئیس هاشم محمد د حکومت لخوا د دغه راډیو د درې خبريالانو د ستایلو هرکلی کوي او وایي چې افغان خبريالان نن سبا په سختو شرایطو کې کار کوي او هڅونې ته اړتیا لري.
زه ډیر زیات خوشحاله یم چې د ازادۍ راډیو څو همکارانو ته ستاین لیکونه ورکړی شوه، اوارډ ورکړی شو. دا یو ډیر نیک اقدام دی په دې خاطر چې د افغانستان ژورنالیستان په ډیرو سختو شرایطو کې خپل وظایفو ته متعهد دي او دا خپل رسالت په ځای کوي او په دې لاره کې دوی د ډیرو خنډونو او مشکلاتو سره هم مخامخ دي.
د ملګرو ملتو سازمان هر کال د می درېمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. په همدې لړ کې کابل پریس کلب په هلمند ولایت کې د ازادۍ راډیو بل خبريال الیاس دیته د افغانستان په کچه د زړور خبريال جایزه ورکړې ده. د غشان د دغه ورځې په مناسبت د ازادۍ راډیو خبريالانو سحر لیواله او فرشتې ندا ته د حکومت د رسنیو د دفتر لخوا او د غشان جاوید حسنزاده ته د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون لخوا ستاین لیکونه ورکړل شوي دي. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ازادۍ راډیو د خبريالانو ستایل پر ځای اقدام وګاڼه او ویل چې د ازادۍ راډیو کارونه د ژورنالیزم له معیارونو سره سم او خبريالان هڅه کوي چې د واقعیتونو په پام کې نیولو سره په بې پرې ډول پر مخ ولاړ شي.
قدر من اوریدونکو رازو هم لمړنی راپور ته چې په پیل کې اڅه وکړه چې بارکوال میخیل سره په دې اړه اړیکه ټینګه کړو. د بلوچستان د ملیشا ځواکونو مشر جنرال ندیم ادا کړی چې د چمن او سپیل بودک ترمنځ کرخه باندې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې 50 تنه وژل شوي دي. د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبریال ایوب ترین په دې اړه دغه رپورټ استولای دی.
دا د بلوچستان کور کمانډر دی میجر لیفټیننت جنرال عامر ریاض او د آی جی ایف سی د ایف سی د فرنټیر کور آی جی چې دی جنرل ندیم انجم دی نن چمن ته تللی وو او هلته د پولیس جایزه اخیستې وه چیرې چې د جمعې په ورځ د افغانستان او د پاکستان د سرحدي عسکرو ترمنځ ډزې شوې وې د لوکمان کلی او جهانګیر کلی چیرې چې د پر سر شمېرنه باندې ستونزه رامنځته شوې وه دغه د فوج دواړو مشرانو هلته د فوجي ځوانانو او د سرحدي عسکرو سره لیدلې دي هغو ته ویناوې کړې وې دغه وروسته د یو خبریالانو ته د خبریالانو سره خبرې کړې دي په هغه کې دی دا ویلي دي چې پاکستان به و هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې هغه دی د پاکستان په خاوره کې د نن راسي او دوی دا امیده کړی ده بیا په خاص توګه آی جی ایف سی جنرل ندیم انجم ویلي دي چې دوی د افغانستان 500 عسکر چې دي وژلي دي او سل زخمیان کړي دي او 15 پوستې تباه کړي دي دوی ویلي دي چې که څه هم دوی نه غوښتل چې دغه افغانستان ته زیان واړي خو دوی ودې ته مجبوره شوي وو او د یوې پوښتنې په جواب کې د کور کمانډر چې دی هغه دا خبره کړې ده چې تر څو د افغانستان رویه سمه شوې نه وي تر هغه وخت پورې به بابې دوستي یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ کومه سرحدي پوله د چمن د لارې هغه به تړلې وي
قدر نوریدونکو د ایوب ترین ریپورت ته غوږوي وخت په کابل کې 4:01 شوي رحمت الله افغان لنډ خبر نو وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران له بهرنی چارو وزیر سره ملاقات کړی ده ل ارڅخه په خبره سوی اعلان یې کړغلی افغان ولسمشر د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف ته ویل دي چې د افغانستان ثبات او امنیت باید د سیمې د سیالۍ قربانی نسی د افغانستان د ولسی جرګې داری پلاوی کابل ته د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف سفر او له افغان چارواکو سره لیدنې او خبرې نمایشي بولی د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راولاړه شویو ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړي د پاکستان یو پوځي چارواکي ادعا کړې ده چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سفري سیمه کې د وروستۍ نښتې له کبله 500 افغان پوځیان وژل شوي او 15 پوستې ویجاړې کړي دي خو افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي نایجیریا وای د خونځې تر 200 د زیاتون جنوز د کونکو له جملې چې بوکو حرام سختري زدلې په 2014 میلادي کال کې تختولې وی دوه تیاتنې د دې ډلې د جنو مشکوکو غړو د آزادولو په بدل کې لبنده اخوښې سوي دي او عراقي فوجانو د عراق د موصل د لویدیس په شمالي څنډو کې پرمختګونه کړې دي
د سپورت ورزنه هنداره
د آزاد مبارزو اتل سیر بهادر زاده نن افغانستان ته راغی د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسول منور شاهزاد یکشمې په ورځ آزادي راډیو ته ویل چې سیر بهادر زاده تر دې دمه په اروپایي هیوادونو کې د آزاد مبارزو په سیالۍ کې لسګونو سیالانو ته ماتې ورکړې ده نوموړی وایي چې سیر بهادر زاده د المپیک د ملي کمیټې په بلنه راغلی دی
سیر بهادر زاده په نړیوالو سیالیو کې په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د لسګونو سیالیو برخه خپل کړی او په دې خاطر د المپیک د ملي کمیټې په بلنه افغانستان ته راغلی څو د آزاد مبارزو د برخې لوبغاړي د نوموړي له تجربو څخه ګټه واخلي
سیر بهادر زاده په هالند کې اوسیږي او په 2014 میلادي کال کې د امریکا د آزاد مبارزو په سیالۍ کې خپل امریکایي سیال ته ماتې ورکړې وه د هرات د فوټبال جام سبس په سیالۍ کې نن د هرات صرافان او د کابل د اردو د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي د هرات د ورزشي امریت فنی او تخنیکی مدیر ضیاءالحق زیاد یکشمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالۍ په لړ کې تیره ورځ د ایران د استقلال تابعیت او د کندهار د فوټبال منتخب ټیم لوبه یو مساوي پای ته ورسېدله د هرات د فوټبال د جام سبس په سیالۍ کې د هرات او ایران څخه دوه ټیمونو هم درس له کابل او کندهار څخه یو یو ټیم ګډون کړی دی دغه سیالۍ په هرات کې د می په سلورم فایل او یو اونۍ دوام کوي او د اسپانیا د لالیگا سلی په لړ کې نن شپه آلوویس او اتلتیکو بلباو سره لوبه کوي. دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 2:30 بجې پیلېږي. دغه سلی په لړ کې تیره شپه بارسلونا ویرال ته 1-0، ریال مادرید گرانادا ته 0-0، اتلتیکو مادرید ایبار ته 1-0، او دغه را سپورتنګ لاس پالماس ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د خبرونو پای
قدرمن اوریدونکو مرزی احمدزی و چې سپورټي خبرونه وړاندې کړل، او بیا هم د نن ورځې د ګرمې موضوع په اړه لکه تمکیګو د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو مشر جنرال ندیم ادا کړی چې د چمن او سپین بول ډاکټر منسکر خباندی د پاکستان او افغان ځواکونو د جمعې د ورځې په نخته کې 500 افغان عسکر وژل شوی دی. نوموړي دا خبره نن په چمن کې له خبریالانو سره کړې ده. پر دې موقع د بلوچستان کور کمانډر ویلي تر څو چې د افغان حکومت راوي سم نه شي د چمن لار به خلاص نه کړي. د افغانستان دفاع وزارت هڅه موکړه چې نظر واخلو، خو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. په فرانسې کې خلک نن د خپل ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د دغه انتخاباتو په پایله کې به دا روښانه شي چې فرانسه په اروپایي ټولنه کې پاتې کیږي یا تری وځي. د نن ورځې انتخاباتو لپاره چې دویم دورې دی، د تیر دور دوه مخکښ کاندیدان منځلاره ایمانویل ماکرون او خیاړخي مارین لوپین د یو بل په وړاندې سیالي کوي. سفی الله ستانگزي په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د فرانسې د دویم دور ولسمشرۍ ټاکنو مخکښ کاندید ایمانویل ماکرو په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو په شعار انتخابات پیل کړي، او سیال یې مارین لوپین چې ملتپاله ښي اړخ یې ده له اروپایي ټولنې د وتلو شعار په خپلو کمپاینونو کې مخته کړی. نن به دا ښکاره شي چې فرانسویان کوم یو د ولسمشر په توګه انتخابوي. خلک په څه باندې 6500 مرکزونو کې د سهار له 6 رایې اچونه پیل کړې، او تمه ده د مازیګر تر 5 بجو دغه مرکزونه پرانیستي وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د څېړنیز انستیتوت یوروپیوم مرستیال مارتین میشیلو ازادي راډیو ته ویل چې لوپې هڅه کوي څو ماکرو د یو داسې کاندید په توګه خلکو ته وپیژني چې پالیسۍ د فرانسې په زیان تمامیږي. دواړو کاندیدانو د مې په درېمه په وروستۍ مناظره کې په یو بل سخت انتقادونه وکړل. دا مناظره د لیمان روزپانې لخوا تاریخجنه وبلل شوه، او ویل چې سر تر پایه له خشونت سره روانه وه. یوروپیوم انستیتوت مرستیال مارتین میشیلو د ماکرو په اړه ویلي چې ماکرو یو سیاستوال دی چې هیڅکله د بهرنۍ پالیسۍ له مسایلو سره سروکار نه دی لرلی. نو تاسو کولی شئ د ماکرو له ټیم نه په دې برخه کې د ډیرو وړاندوینو تمه وکړئ. ښاغلی میشیلو بیا د مارین لوپې په اړه ویلي چې لوپین به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له روسیې سره نږدې اړیکې وپالي، او یو ځل بیا به له ایران سره سیاسي مذاکرات پیل کړي. هغه څه چې د امریکا متحده ایالاتونو له هدفونو سره په ټکر کې راځي او کېدای شي له امریکا او ولسمشر ټرمپ سره په یوې لانجې واوړي. منځلارۍ کاندید ایمانویل ماکرو چې په لومړي دور انتخاباتو کې هم بریا خپله کړې وه، د مې تر 15 د وړاندوینو له مخې 2.38% امتیازاتو باندې له خپلې سیالې مخکې دی.
قدرمن اوریدونکو بیا هم د فرانسې د ټاکنو په اړه تمکیګو. زموږ همکار اسمت ساروان په فرانسې کې له میشت کارپو تاج محمد وردک سره دغه انتخاباتو د اغېز په اړه مرکه کړې ده.
که څه هم په ورسي وختو کې د ښاغلي ترامپ د ولسمشر کېدو یا په انګلستان کې د بریکسیت موضوع دا وښودله چې د رایې د سنجش موسې کله کله تېر وځي، خو له دې سره سره په فرانسه کې داسې اټکل کېدلی شي چې ښاغلی ماکرون به د فرانسې راتلونکی ولسمشر شي.
بله، ځینې وایي چې د انتخابات به دا انتخابات په اروپایي اتحادیې اغیز ولري، او دغه راز د روسیې سره د فرانسې په اړیکو په اروپایي اتحادیې اغیز څه کېدای شي؟ که کوم کاندید بریالی شي نو په اروپایي اتحادیې اغیز زیات دی.
ښاغلی ماکرون ولسمشر شي د اروپایي ټولنې سره د فرانسې په اړیکو کوم مهم بدلون نه راځي، مګر برعکس که چېرته میرمن لوپن د فرانسې ولسمشر شي، دا غواړي چې د اروپایي ټولنې نه که ونه وسي لا اقل سر له نوې داسې خبرې اترې ورسره پیل کړي چې د اوسنیو اکثرو موادو سره مخالفت لري او تغییر پکې غواړي. نو زه فکر کوم دا به ډېر یو لوی بدلون وي، حتی د دې ویره شته چې فرانسه د اروپا د ټولنې نه ووځي.
بله،
او که فرانسه د اروپا د ټولنې نه ووځي، د اروپایي ټولنه ډېره زیاته کمزورې کېږي.
نو لدې معلومیږي چې میرمن لوپین نه یوازې په دې برخه کې بلکې د مهاجرو مسلمانانو په برخه کې هم نسبتا سخت دریځونه لري، همداسې ده؟
مرمن لوپین همیشه خپل انتخاباتي مبارزه کې د مسلمانانو په برخه کې خو مستقیمه نه مګر داسې د ژبې لاندې ډېر شدید مخالفت ښودلی وي. د مهاجرین تر څخه ډېره سخته مخالفه ده او فکر کوم چې د مخه یې ونیسي.
قدر من اوریدونکو د همدې مرکې په خبرېدو را ورسېدو زموږ د نننې خبرونې هغه برخه چې د مهمو راپورونو په اړه خبرېدو ته مزنګړی کړي و هم دلته پای ته ورسېده. په ورستۍ نیمه کې د ورکوشو وزیسانو خبرونه واوري.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلی ومني ستاسو د خوشي په هیلم دا ونې مو بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی چې تاسو پکې خپل اورک دوستانو عزیزان لټوي. لمړی دی واوریدونکو ژغ ورو چې وای یو هلک پیدا کړي خو نور جزئیات نه دی ورکړي د ژغ بو وورو
تاسو چې څه یار ز خبره سره کوم او الک نه پیدا کړل یا څه ډول خلګیا اورو هلو او ما یو الک پیدا کړی د کزما زغ اورو.
محترم دوستا ستاسو جاغ موږ خبر کړ ځکه ش پیغام پکښ لري او کیدای شي د کم هلک چې تاسو پیدا کړی خپلوان او کورنۍ پیدا سي خو تاسو په دې پیغام کې نه د هلک نشي نشانی ویلي او نه هم خپل شمیره. شمیره به زه ووایم 0 و 1 9 8 او 1. یو ور بیا وایم 0 و 1 9 8 8 و 0. دوستانو دا د دغه دوست شمیره ده چې په همدې شمیره زموږ پیغام سپتون کې دستکا ته زنګ وهلی وو. که ستاسو د کورنۍ یا دوستانو کم هلک ورکوي کولی سي دغه شمیره ته زنګ ووهي او د هلک نشي او یا ځای ورڅخه وپوښتئ. مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسم غواړم وایم چې دوستانو تاسو چې موږ ته زنګ وهئ نو هغه په اوتومات ډول له پیغام سپتون کې دستکا سره وصلېږي او تاسو پرته له دې چې څوک جواب درکړي خپل پیغام ثبت کړئ موږ ته رارسېږي. یو بل دوست ورزو چې هغه هم د یو کس ته پیدا کېدو خبره کوي خو له بد مرغه هغه مړ شوی دی او دوی شخ کړی. تاسو کولی سئ نور جزئیات په خپل له دې ورور څخه ترلاسه کړئ. د دې ژغ به وورو
ورور جان زما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته یو دور کاجدان فرزان ته پیغام پر زما یو د ته مرګري دی درې څلور کال کې چې مړ مش پاجره کې امانت خاص هر نه کله د پروتي کادار شا کړی چې ماته دې پرداغه لمبر باندې زما مو دې ازادي راډیو ته جهان منو د پرای صاحب
ستاسو څخه مننه ورور. خو تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلې زه به شمیره اعلان کوم 0 و 0 5 8 9 9 8 2. دوستانو که تاسو یو څوک موندلی وي او یا هم په خپل ورک دوست او عزیز پسې ګرځي نو خپل شمیره هم اوریدونکو ته وایست چې هغوی تاسو ته ټلیفون وکړي او د خپل دوست په اړه معلومات ترڅخه واخلي. یو بل اوریدونکو ته ورځو چې دی هم یو وړاندیز لري په خپل دی براته وایي چې وړاندیز یې څه دی.
السلام علیکم زه رحمت الله له زابل ولایت څخه دا تاسو دا زنګ وهم ازادي او ټول کارکونکو ته سلام وایم. سلام او رسو هو کسانه ته هو خلکو ته خپل عزیزان ورکتی دی د خپل عزیزان پلټنه کوي لته کوي دی باید دا روپو اعلان ونی کی چې زه به دونه اعلان ورکوم دونه اعلان ورکوم. اوس دې خلک زابل دي کله نور ځای دي خلک بندیان ته کښ کې نه خو د پنور ځای کې بیا اسکر څه تکلیف پدې نه مو نه بیا سم افیدا کوي دې بیا پیسې ځنه خدای دې باید د روپو اعلان ونی کی نه مې اعلان ونی کی دې لا وجه ته لار جوړي وجه ته باندې جوړي د اسکر وجه ته دې خلک تکه کې خلک ګر کې بیا پرغوبن پیسې واخی. سلام
د دې ورور وړاندیز مو واورې د خوده انتخاب په خپل اساس سره دی چې انام پرېږدي کنه د دوی نظر مخبر کړ. اوس به هغه پیغامونه درو وروم چې په هغه کې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
بله السلام علیکم زه محمد یونس به هلمند د ګریشو لټوالیا ته در سره په تماس کې زما د خپل دې عبد راجک نیز درې کال کې چې د کورن در څخه وي دی د ملجان خو یې دی د شرالو ورور دی او د لجان خزوی دی او د عبدالباری وراره دی د بغرار د ورسوالی د بغنی د شندریا دی د حاجی بوجان اکال مشهی دی که هر چا ته معلومات وی او یاد یې ما زغ او دی په دغه شمیری دی ما سره اړیکه ونی شي 0 و 0 2 3 1 4 4 0
زه د ازادي راډیو ته دا هیله لرم چې ما دوه واره ازادي راډیو ته زنګ ولی دی زما آواز نه دی نشر کړی. زه دا هیله ځینې لرم چې دا زما غږ نشر کړي څلور پنځه واره. السلام السلام علیکم. زما یو د تروز وای دی د اسلام په نامه دی. کچا سره یې یو څوک پیژني مو سره په دغه اړه کې زنګ ووهي. پیره دسی پر آویا دوه ویس سرخصوه کچه سونه دیر اخدای پامار.
السلام علیکم. یا عبدالحدی هم دکندار سه یو برادر ورک سوی دی داشتری کالا کیری دا سی پی دشل کال پر عمر دی نو دیر وقت کیری چی پشار که ورک سوی دی نوش درک معلومات نست دا سی تک سر نپر دی سر سر دی نو کدا چا معلومات را کی پر دا نمبر جزما سره اړیکه ونسی جایزه لري ورور دا معلومات را کی.
محترم ورور تاسو په خپل ورک پس ګرځي خوشمیره مونږ د ویلې لکه مشمیره څخه چې دا پیغام مشتره رسیدلی دا 0 او یا 3 درش اتاویا 0 2 شپته شمیره بیا وایم 0 و 0 3 3 و اته سفر شپار دوا. نور پیغمون حمله رو پا گرده بای وارو.
السلام علیکم. دکن ده هر ولایت سخه نور خیم صبر کن از از اچو تاوری اویا زموش سرک دی اویا دغا اوری اویا دغا دی پخپل اوری و کچیر پا دغا شمرز مصر اڑی که ونسی مجیر باشی عبدالناتین نیجی ده هلمن ولایت باغران ولسوالی دی تقریبا کال کې د چمن د مدرسې څخه د مشمن د مدرسې څخه ورک شوې دی نو ای چاته په تنسه او څو وخت مخکې اعلان ته ویلو چې د نمبر مخه مستنفر رسیدل نو کار چاته معلومات یې د موږ په خپل په دغه اوري په دغه راځي کې یا د ازادي کارکونکو ارتو چې اوریدونکو ته ټول ته موږ سره په دې چې مې ربا نه تماس ونیسي نو ربا ډیر مهرباني وي سپر و بیا سپر و پنځه و دوه و دوه سپر پنځه زموږ د ټلیفون بله شماره ده سپر و یو یو څلور یو اته یو شپږ و یو زه بیا دا شماره تکراروم سپر و سپر و پنځه دوه و دوه سپر پنځه زموږ د ټلیفون بله شماره ده سپر و یو یو څلور یو اته یو 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 شپږ و کار چې اته زموږ سره په دغه دوه زره افغانۍ شیرینې لري.
بله السلام علیکم. زه بارکزی د کندهار ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی چې درې میاشتې نه درکه سوی دی په نامه لوسیف الله کندهار ولایت د ولسمې او جپ مربوطات کې خپل کور سره نادر کې سعودي کې اړ او په اړه معلومات لري په همدا غش نه رو مستزنګ راوي 0 و 0 فلور 5 2 نه و 3 و بل څه نه را 0 و 0 درعه و 7 ناته کله چې نه راوي مستزنګ راوي موږ به ډېر خوشاله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر دہ ہلمند ولایت مرجی ولسوالی د تاریخ نواد سین څخه شاسر پاره کیما زمایو د اکازی ملاد محمد دوه کار کیږي چې د کور څخه درکه شوی دی په تلف سره دی ماتره دی د ملاد محمد چې د کور وتره بیا تر اوسه پورې موږ د مرګ او د جن معلومات نه لرو. هر مسلمان ورور کله د حق معلومات لري او یا د خپل زمر आवाज اوري نو د مهرباني د مخرج مور سره په داسې مې راډي کوم چې ټکین چې مې ریږي څه پر وای پر اتاتیا څه پر درودیا شکر اتیا ټکین چې مې راځي دل بیا څه پر وای پر اتاتیا څه پر درودیا شکر اتیا او د چې څومبل شي مې راځي څه پر وای مثال وی یو سر وای اچھا سوا اچھا سلیوست او هر د نوی چې د مولا جن محمد پلار د تقریبا یو میاشت مخکې د دنیا باقی د دنیا پانی څخه دنیا باقی څخه سفر وکي الله تعالی جواب بخشه او د دغه من او کله ملاوات اوري د مهرباني د مخکې مستر معلومات وکي چې ما د مرګ او د جون یا د بند معلومات مستوي الشخص. فمعنا السلام عليكم.
د ازادي رادیو کارکونکو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسته له سلام زکریا او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسیدونکی یم. زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا تخمینا شل کاله یا دوه ویشت کاله کېږي چې د کوره نادرکه تری تم ده. نو جمعه خان چې د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع اوسیدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق له معلومات دي د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې دي لطفا همدغې شمېرې ته زنګ ووایي چې زه یې اوس درته تکراروم او ټولو ښایستو ورونو ته 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15 خپل ښایسته او خپل خوږه شمېره و ټولو ښایسته اورېدونکو ته یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. والسلام ستاسي کشر رور کاری عبد السلام زمیار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان ناوی چلکور وینای مظلومیار صاحب. والسلام.
اور السلام علیکم. زنور زی خبرکم د کندهار ولایت شو کور ولسوالی زما ورور چې پلا په نامه دي ورک شوی دوې میاشتې کېږي د لو یا د سیمه د تعمیلې کې که دی خپله دا اعلان اوري یا بل مسلمان د معلومات چې به دغه شمېرو یې زنه را دوي 0 اویا 15 29 8 10. بله شمېره ده 0 اویا 15 29 8 10. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد عمر د هلمند ولایت د مدیور سره د ټکنالوژي د سیمه سره تاسو په اړیکه کېم. زما یو د اکاظم لاجن محمد دوه کار کېږي چې د کور څخه درک شوی دی په طلب پسې د اړم وسره دی او لاجن محمد چې د کور وسره دی د هغه رئیس موږ د مرګ او جن معلومات نه لرو. کچیر دی هي از مړه आवाज اوري یا د نور مسلمانان اور نه د تاسو معلومات لري نه د مهرباني له مخې موږ سره په داسې مر سره اړیکه ونیسه. اته څنګه چې ویلې دي 0 اویا 0 اتیا 0 درې 0 اتیا.
د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. نوم مې نعمت الله دی. په بولدک څخه د امام مزي په نامه باندې یو سړی چې تقریبا د 15 میاشتې کېږي د غزنی یا کرباغ په شاوخوا کې دی خو کور یې تللی دی. موږ په اکل معلومات نه لرو. تلیفون شمېره ورته وایم که هر څوک زه په اکل معلومات ولري پټۍ د مهربانۍ په دغه کې موږ په دغه شمېره باندې زنګ ووایو 0 اویا 0 اویا 0 اویا 0 اویا 0 اویا 0 اویا. شمېره یې ځلې بیا وایم 0 اویا 0 اویا 0 اویا 0 اویا 0 اویا 0 اویا. یوه مې شمېره ده 0 اویا 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 0 اویا
د بولدست کل دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نور احمد يم د کندهار سسر پاړي کيم از د ازادي راجو کاکونکو ته سلامونه وایم. بل سلام د ورکسو وزانو خبرونه پیغام پریږدم د عبدالستار پاک لبانجي چې د عبدالغفار زوی دی د لوی والي اوسېدونکی دی. د ورور نومې جبار دی. د بل ورور نومې عبدالباري دی. که څوک د پاک له معلومات لري ورور زموږ سره دې دغه معلومات شریکي. در شای بچان پاته دي. کور مور ژوند زندګي پاته ده. څلور کاله کېږي چې زره کې نهسته. ازادي راډیو د لارې موږ دغه ورور پیغام خپرو چې زموږ سره مسلمان ورور که د پاک له معلومات لري زموږ سره شریکي. دغه دي زما د ټلیفون نمبر دی 0 8 5 5
مشهور دی. تقریبا نیم کال کیږي د کوره وتل دي. نظاره کدی سال اوال نهسته. کدی چیرې په خپل زما غږ اوري یا بل چاته معلومات یا په کوم زندان یا په کوم جیل یا په کوم مابس کې زما سره دې پر دې لمبر رابطه ونیسي 0 0 2 3 0 8 8 2 15 2 15 9 2 پر دې لمبر دې زما سره رابطه ونیسي هر چیرې چې یا بل چاته معلومات وي نمبر بیا تکراروم 0 0 2 3 0 8 8 2 15 2 15 9 2 پر دې لمبر دې زما سره رابطه ونیسي وسلام.
ما یو ورته ځلانه میږي چې ما دا کاجو دا ځلانه میږي کور یې پکا ولات په دې غلي چې لیکل د ګلباران کاجو دې کچا پیدا کور کوته دا څنګه میاشتې کې چې ما درکته و دا کچا پیدا څنګه دې بمځه ورکوم په لاس لیک دولت په مخ کې کچا پیدا کور کوته دا راجت یا دلایده په خوا بچاله فورګه د دې ما پیغام د سامان دغه شماره ټلیفون لا ته وکړي چې پر وڅوه او د دې څه یې مننه دی ګوله سره مننه مهربانه.
السلام علیکم د خصولې احمد خبرې کوم زما یو دیوال د شپږ میاشتې کیږي چې خپل کور ته خاله درکه شوې ده که خرچه د معلومات دې په دغه شمیره ټلیفون به زنګ ووخی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سوا سلور سوا پینزاتیا مننا لی ازادای رادیونا
زه یو تن د عبدالستار په نامه ورک د عبدالستار ملنګ طبیعته سړی ده تیز تیز تکه یې په اعصابو کې هم څه کار شته کله چې اعصابي مشکل ولري بیا تیزې تیزې خبرې کوي او تیز تیز تکه یې او چې اعصابي مشکل یې نه وي بیا عادي غوندې خبرې کوي او عادي غوندې تګ و حرکت وي تقریبا له ډېر وخت راهیسې ورک شوی ده عبدالستار مشهور ولایتي زابل ولسوالۍ میز قریه د سپین غره اندړان معنا ورک شوی
وروره ستاسو پیغام هم ثبت شوی دی خو تاسو خپل شمیره نه دی ویلې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو کچېری تاسو د دغه ورور د اورک عزیز په اړه معلومات لرئ نو د شمیره ته زنګ وهئ او تماس ورسره ونیسئ 0 و 0 و 3 2 4 3 و نور پیغامونه ته ورځو
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دیر اټو ته په دواړه لاسه باندې سلام زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا د څلور او کیو څلور ورځې کې چې نظر راکړه وي ورور عبدالکریم په راډیو ولایت بالا بلوک ټول سالي د ګرانی د کلی سره په لین کې ورور او اوس په لن په بکوا کې گزاره کوم ورور دا غږ ما ورور چې مسلمان ورور پیدا کې شمې سترګې دي د شرکا مالک دی ورور تقریبا د لسو یا د یو لس کال دی هم مسلمان ورور چې پرابلم باندې معلومات لري ورور لاس لکه پاکستانی کالداري جایزه لري ورور لاس لکه پاکستانی کالداري کچیر دغه معلومات لري ورور کولای چې دغه ما په نمبر باندې ما سره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون نمبر 0 و 0 0 8 8 0 0 8 1 ډیر زیاته مننه لاس لکه پاکستانی کالداري جایزه لري ورور هر مسلمان ورور چې معلومات ورور خما خاطر لري پر ورور ورور پرلی از خپل دغه ما په نمبر باندې زنګ راوي او ورور نور ما د پیغام سب کړی دی خو زما پیغام کله کله نشر شي او کله کله نه نشر کیږي ډیر زیاته مننه خما خیر ورور نشر کی
استاذ خما مننه کو ورور تاسو په خپل ویل چې کله کله مو پیغام نشر شي او کله نسی دغه پروگرام چې تاسو اوري ټوله حق کسان چې په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي او هر یو مشت په وار ورزنګ وهلې دی موږ د پروگرام د وخت په پام کې نیولو سره کوشش کوو چې ټولو دوستانو ته وخت ورکړو چې د خپل ورک عزیز په اړه معلومات شریک کړي ازادي رادیو هڅه کوي چې د هیڅ پیغام به خبرېدو پاتنه نسی که په وخت پرونه کې ځای نسی په بل خبرونه کې اخلو بیا هم مننه کوم د نورو دوستانو پیغامونه لرو ورزو اخوي ته
سلام علیکم زه شیرحسن یم د پکتیا ولایت ګرځیز و شدون کوم چې ما یو زورک په اسانلانی میږي او که هر چا ته معلومات زه شیرحسن میګم دا د ما ایلند ازادي رادیو نشر کې پکتیا ولایت ګرځیز د نورو سره کوم ځمې اشتکی اسانلانی میږي په زبا ګوند او د ما تلیفون شمیره ده
5:00 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. من سهر لیوال و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک سلام تقدیم می کنیم.